دا مشال ریډیو د اوخت د ماسپښین یو بجې سو د بوریوال کاکړ سلامونه ومني. په دې اوسه خبرونه کې به ووري چې د افغانستان ولسی جرګې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون هم منظور کړ. په پېښور کې د امن تیری غواړي چې د ډاکټر شکیل افریدی د بند پر ضد محکمه وچلی، او دارنګه دوی اونیز خبرونه هم د دې غړې برخه دي. خو لومړی به ګولایا ستور سوچ تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټی کې، د افغانستان ولسی جرګې د دې هیواد او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون منځوري ورکړی دا. د بلوچستان کې د یو غیر سرکاري ادارې بی آر اس پی تختول شوی، یو بل کارکونکي تختونکو وژل دي، او د امریکا لومړی شخصي خلای جاز د جمعې په ورځ نړیوال خلای مرکز ته رسیدلی دی. د افغانستان ولسی جرګې د خالی په ورځ د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک لوزنامې منځوري ورکړې ده. د دې لوزنامې په منځوري سره امریکایي ځواکونو ته لاره هواره شوه، سو دوی د 2014 کال نه پس هم په افغانستان کې پاتې شي. دا به داسې وخت وي چې نور نړیوال ځواکونه به د افغانستان نه وتلي وي. د راپورونو پر اساس د افغانستان په ولسی جرګه کې یوازې څو کسانو د دې لوزنامې مخالفت کړی، او نورو په غوس اکثریت سره وکیلانو د دې منځوري ورکړې ده. اوس په دا لوزنامه د افغانستان مشرانو جرګې ته د منظوري لپاره وړاندې کیږي. دا ستراتیژیک لوزنامه د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی او د هغه د امریکایي سیال باراک اوباما لخوا د روان کال د مې په 2 منټه په کابل کې لاستیک شوی و. دا لوزنامه په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله رول ته لاره هواروي، چې د امریکا لخوا افغانستان سره د پیسو او سلاحکارو مرسته هم شامل ده. د شمالي بلوچستان میرانشاه کې د ډرون الوتکو په برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې ډرون الوتکو د شمالي بلوچستان میرانشاه بازار په ظفر ټاون کې په یو کور په نخ کړل، او دوه توغندیې او داغل په برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوی. ځینې رسنۍ په برید کې د وژل شوو کسانو شمیره څلور خای. آزاد سرچینو په برید کې د وژل شوو کسانو د پیژندګلو په اړه سندي ویلي. په روانونه کې د امریکا بي پايلټ الوتکو ډرونز د دریم برید دي. په بلوچستان کې د یو غیر سرکاري ادارې بي آر اس پی تختول شوی، یو بل کارکونکي تختونکو وژل دي. عبدالغفور د بي آر اس پی هغه کارکونکي و چې له 500 نور کارکونکو سره د تیر کال د دسمبر په 13 نیټه له پښین څخه نامعلومه وسلوالو تختولی وو. تر دې لمخې هم یو بل کارکونکي د وسلوالو لخوا وژل شوی وو. پاتې څلور کارکونکي لا هم تختونکو سره دي. تختونکي د 23 کروڑ روپو د تاوان غوښتنه کړې ده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالو کې د چاړنیز عملیاتو په پایلې شپږ ځانمرګي برید کوونکي ژوندي نیولې دي. د کندهار د امنیتي دفتر مشر رحمت الله اطرافي په دې اړه وایي
شپږ نفره د ځانمرګي په تور موږ نیولې دي، چې په دې جمله کې درې نفره پاکستاني اتباع دي، دولس نفره دښمن مړ یا د منځه تللي دي، دوه نفره دښمن زخمي نیول شوی دي، چې په دې جمله کې یو نفر پاکستاني دی، سلاح هم ورسره موجوده ده.
خو وسلوالو طالبانو د حکومت ادعا تردید کړی دی. څو ورځې وړاندې په قندهار کې د ملي امنیت چارواکیو هم د دوه تنه ځانمرګ برید کوونکو ژوندي نیولو ادعا کړې وه. بلخوا د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې په 500 بمی چاودنو کې 15 کسان وژل شوي دي. دا پیښې هلمند، اروزګان او په قندهار ولایتونو کې رامنځته شوي دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون د شام پاړه امنیتی شورا ته د جمعې په ورځ رپورت وړاندې کړي چې دغه هیواد تت انزور پکې خودل شوی، او دغه هیواد څخه کوم خبرونه مخې ته راځي. پر هغه د خاغلی بان کی مون د خفګان سرګندونه هم کیږي. خاغلی بان کی مون په خپل رپورت کې ویلي د شام لپاره د ملګرو ملتونو او د عرب لیگ استازي د کوفی انان امن پلان او د ملګرو ملتونو 270 سارونکو پر ځای کولو باوجود هر ورځ د نه قبولولو وړ تشدد او زیاتې روان دي. خاغلی بان کی مون زیاتوي چې په مجموعي توګه په شام کې حالت ډیر جدي دي، او د ځینې مسلو په هوارولو کې پرمختګ هم شوی دی. دوی وایي د ملګرو ملتونو د سارونکو پر ځای کول وروسته په سو اونو کې د پام وړ ځاني او مالی تباهي شوې ده. د مصر اخوان المسلمین وایي د صدارتي ټاکنو د لومړي پړاو نتیجو تر مخه د دوی امیدوار محمد مورسی او پخوانی وزیر اعظم احمد شفیق په د ټاکنو په دویم پړاو کې لایو بل سره مقابل شي. اخوان المسلمین ډلې په ټاکنو کې ماتې خوړلې امیدوارانو او نورو ګوندونو ته بلنه ورکړې چې د مرستیال ولسمشر سوکۍ او د اتحادي حکومت جوړولو لپاره ورسره خبرې وکړي. د دغه ډلې مرستیال مشر اسام الریان وای د انقلاب مخې ترلاسه کول او قام خوندي ساتل لومړی ترجیح ده او د دې لپاره په ګډه کار کول پکار دي. د صدارتي ټاکنو د لومړي پړاو چې د مئی په 13 او 14 نیټه ترسره شو د لومړنیو نتیجو تر مخه د اخوان المسلمین امیدوار مورسیبا د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک په وخت کې وزیر اعظم شفیق سره د جون په 14 او 18 نیټه په دویم پړاو کې سیالي کوي. او روسته خبر ده د امریکا لومړی شخصي خلای جاز د جمعې په ورځ نړیوال خلای مرکز ته رسیدلی دی. د سپیس ایکس کمپنی په ډراګن خلای جاز کې ستور مزل سپور نه دی او 5.45 کیلوګرام سامان یې نړیوال خلای مرکز کې میشت ستور مزل ته پاره رسولی دی. د کالیفورنیا کمپنی سپیس ایکس د تیر نه په ورځ په لومړي ځل خلاتا شخصي جاز لګلی وو. د امریکا خلای ادارې ناسا د خلای جازونو تیر کال د الوت خپل موده پوره کړې وه. د دې روستو ناسا ادارې نړیوال خلای مرکز ته د سامانونو وړلو لپاره د روس خلای جازونه کارول. دا د محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې ګلای ازوړن کول. د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیک سوی د ستراتیژیکو همکاریو تړون د دې هیواد ولسی جرګې هم منظور کړ. په پېښور کې د امن تیری کوای چې دوی د شکیل اپریدي د بند سزا پر ځای د عدالت ته ځي.
موږ دا کوشش کوو چې موږ د سزا په عدالت کې چیلنج کوو او د انصاف ملو شي.
په شمالي وزیرستان کې د بیپلوټ الوتکې په یو بل برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت د افغان کډوالو د استلو لپاره ګامونه اخیستل پیل کړی دی. یو افغان کډوال وای
فادر یو خیمه ته 100 روپۍ کرایه ټول ورځ کباړ غونډو بس خپل کور روزګار چلو تر هغه عمر به چې کم عمر چې دا پښتانه وشړل.
له پښتونخوا څخه د افغان کډوالو د استلو او پرزيد یو غونډه شوی ده. د دې غونډې یو ګډونوال وای
نن دلته کې څوک دی افغانانو ته مهاجر وای دا مهاجر په خپل خبر نه دی راځلی. پاکستان د افغانستان د تباهت او یا بیسره ذمہار دی.
د دې ترڅنګ دوی اونځي خبرونه د نړۍ رنگونه او د لوب نړۍ هم د دې اونځي خبرونه برخه دي. مشال ریډیو سره اوسئ. د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون منځوري ورکړی ده. په 2014 کې د بهرنیو ځواکونو تر وټولو وروسته به د دې تړون لمخي امریکا لس کاله نور هم په افغانستان کې شتون ولري. تړون د رواني میاشتې پر 2 نیټه په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزي او امریکایي ولسمشر بارک اوباما لخوا لاسلیک شو. زموږ همکار عبدالحی کاکړ په کابل کې له حامد مومن څخه د افغان ولسی جرګې لخوا د دې تړون د منځوري پاړه تفصيلات پوښتل دي. حمید مومند وای
د افغانستان ولسی جرګې نن د رایو په اکثریت سره د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو سند تصویب کړ. ولسی جرګې تیر اونۍ پریکړه کړې وه چې دغه سند به نن د خپل عمومي غونډې په اجنډا کې شامل وي. البته د ولسی جرګې لخوا دا اقدام په داسې حال کې شوی ده چې تر دې مخکې په دې ارتباط باندې پراخه اندېښنې څرګندېدلې او ویل کېدل چې ایران پراخه هلې ځلې پیل کړې دي سو د دغه سند د تصویب مخه ونیسي. د دې ترڅنګ د پاکستان نوم هم اخیستل کېدل شو. د ولسی جرګې له ځینو غړو سره تماسونه نیولي وو او دوی ته د پیسو د ورکول وړاندیزونه کول سو د کابل او واشنگتن ترمنځ ستراتیژیکو اړیکو د سند د تصویب مخه ونیسي. خو ولسی جرګې نن په دغه ستراتیژیکو اړیکو په سند باندې ډېر کم بحث وکړو او په یو دمي ډول دغه موضوع د رای اکثریت ته وړاندې کړ چې د وکیلانو لخوا په درای په اکثریت سره تایید شو. یوازې په ولسی جرګه کې اوسلو پیسه داسې
کړه هم همدغه خبرې ته او په دې کې محمد مومن صاحب هم دې خبرې ته راتلم چې څلور کسان یا څو کسان یادوي د غړي یادوي چې هغه د دې په حق کې رائے نه د ورکړي دا څوک دی او د دوی دلیل څه دی؟
کومه څلور کسانو چې دغه ستراتیژیکو اړیکو له سند سره مخالفت څرګند کړي په هغه کې مولوي شاهزاده شاهد قاضي حنفي او همدارس دوه کسان نور شامل دي چې دوی دغه ستراتیژیک اړیکو سند سره خپل مخالفت څرګند کړي او د دې کوم محتویات چې موجود په هغه کې د اعتراض درلودل او د غونډې تالار څخه ووتل. تر دې مخکې دا ویل کېدل چې د ایران سفارت پراخ هلې ځلې پیل کړې دي. دوی د کابل ښار کې بیلابیلو سیمو کې ځینې کورونه کرانی ولیدې سو د دې او د ولسی جرګې د غړو ترمنځ ناشته ولاړ پکې وشه دغه اواز ډېر زیاتې وي خو ولسی جرګې غړو تقریبا نن دا ثابت کړل چې دغه هلو ځلو په دې باندې کوم اغیز نه دی کړی او دوی د رایو په اکثریت باندې دغه البته تر دې مخکې چې کوم رپورټونه موږ درلودل د ولسی جرګې تقریبا اتلس ګونې کمیټو په دغه باندې بحث کولو مخکې له دې نه چې دا عمومي غونډې ته وړاندې شي کوم معلومات چې موږ هغې کې درلودل په اتلس ګونو کمیټو کې هم په دې ارتباط باندې مثبت بحثونه روان وو او دوی دغه اړیکې تقریبا تایید کړې وې.
د افغانستان ولسی جرګې له امریکا سره د ستراتیژیک همکاري د تړون منظوري ورکړې ده. حمید مومند چې د عبدالحی کاکړ پښتنو ته ځوابونه ویل. په خیبر پښتونخوا کې امن تحریک او د قبایلي سیمو قانون پوهانو ډاکټر شکیل افریدی ته د ورکړل سوي سزا پر ضد په عدالت ته د تللو اعلان کړی دی. ډاکټر شکیل افریدی ته د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو د غداری د قانون له مخې درې دیرش کاله د بند سزا اورولې وه. نوموړي امریکا ته د القاعده د وژل سوي مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې د شتون معلومات ورکړي وو. د امن تحریک لخوا د سزا د چیلنج کولو پاړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د دې سازمان لمشر ادریس کمال سره مرکه کړې ده او په سر کې د هغوی د دې ګام پاړه پښتنه کړې ده. ادریس کمال وای
موږ دا کوشش ته چې موږ د دې د سزا په عدالت کې چیلنج وو او د ته انصاف ملو شي ځکه په دې سلسله کې موږ پرون داسې کاروایان کړي دي لکه موږ شکیل افریدی ته وکالتنامه لیکل چې په باندې دفت وکړي د پینټو وکیلانو پینل دی چې کوم د قبایلي سیمې وکیلان دي او هغه نه پس بیا موږ د ایف کی باړې ته چې کوم دینو درخواست ورکړی دی چې موږ ته د قضاغې ججمنټ کاپي راکړي چې په کوم کې د فساد اورېدل شوې ده.
ادریس کمال صاحب دا سره تاسو چې تاسو د امن تحریک یو بیل سازمان یا تاسو له ډاکټر شکیل افریدی سره د رښتې په لحاظ باندې یو تعلق نسته خو تاسو ولې غواړئ چې دا تاسو چیلنج کړئ؟
بنیادی خبره ده دا چې موږ دا غنو چې دلته په دې سیمه باندې چې کوم بارونی تراګر راغلي دي دا غي په نیولو کې دا غي په تختول کې چې څوک مدد کوي موږ دا غي سره ولاړو اته هم نه راواله تر دې دمو پورې د پینتو دې شلکو نه زیات پښتانه چې کوم نه په دې سیمه وژلې شو په دې کې زیات کار چې کوم پاتې دی دا لږ کم سل نه په دې اړه دا د القاعده او دغه د ملګرو په لاس کې دی. موږ دا غنو چې دا خلک په خپل وطنونو کې قصه نشي کولی هلته کې د دې نه زیات زیات امریکاني او نور بیروني فوجان پراته دي خو دوی دا شخړې زمونږ ځمکې ته راوړي دي. نو موږ په دغه سلسله کې دا کوششونه د ده بارول جوړو د پښتني سیمې لپاره د دې وطن لپاره نو ځکه موږ دا ګڼو چې د ته دې سزا ور نه کړی شي د پښتنو سره د دې وطن سره ډېر
خدا حکومت لخوا چې کوم الزامونه په دله کېدلې دي چې د غداری کړې ده او د پاکستان چې کوم ملي ګټې دي هغه ته تاوان رسولې دي نو تاسو فکر نه کوئ چې دا سی کار کول سره هغه ریاست ته تاوان رسولې دي؟
مونږ دا نه پوهیږو چې تراګر نیولو کې څه کوم دنو د څه کوي. تراګر خو چې ارڅو کوونی ولې شي په کار داره په تیر وختونو کې دا خلک چې هغه صرف امریکای سره ملکان شي دي خلکو ورک بیا رمزي ورک بیا نور په زرګونو خلک چې کوم دنو دي ادارو او دي خلکو بهرني ملکونو ته حواله کړی دي په کار داره چې دا کمیشن یو د خلک د هغه فیزونو هم دغه وباسي پیدان ته کې چې په دې سیمه د خچل کیږي دا څوک کوي د دې تراګرۍ مقصد څه دی؟
په پېښور کې د امن د تحریک مشر ادریس کمالو چې زموږ د همکار عبدالحی کاکړ پښتنو ته په دې اړه ځوابونه ویل دوی پریکړه کړې ده چې د ډاکټر شکیل افریدی د سزا پر ضد عدالت ته ولاړ سي او اوس به شمالي وزیرستان ته ولاړ سو. په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکې په تازه برید کې درې نور مشکوک وسلوال طالبان وژل شوي دي. دا په دې سیمه کې په روانونه کې ترسره کېدونکې دریمه حمله ده چې پکې په مجموعي توګه 15 وسلوال وژل شوی دی. د مشال ریډیو خبريال پری رپورت لري.
په سیمه کې موجود ځایي انتظامی او استخباراتي ادارې چارواکي وایي چې نن سهار قریبا 4 بجې امریکایي بې پایلوټ الوتکو د سرخار میرانشاه بازار ظفرټاون کې یو کور په نخه کړ او ورباندې دوه میزایل وداغل. د دوی په وینا په دغه برید کې درې شکمن وسلوال په موقع باندې ووژل شول او د کور ودانۍ ته هم تاوان وراوړېدو. بل طرف ته ځنې سرچینې د وژل شوو وسلوالو شمیره دوه ښایي. چارواکو د وژل شوو د پیژنګلو په اړه څه نه دي ویلي. آزادې سرچینو هم د وژل شوو کسانو په اړه څه نه دي ویلي چې د کمې وسله والې ډلې سره تعلق لري. په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د بې پیلوټه الوتکو په میزایلي بریدونو کې یو ځل بیا تیزی راغلې ده. په روانه هفته کې دغه په شمالي وزیرستان ایجنسی کې دریم برید دی چې په کې ټول 15 وسله وال تر دې دمه د منځه تللې دي. پاکستان په بیا بیا د امریکا نه غوښتنه کوي چې په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونه ودروي او دغه د خپلواکۍ پر ضد ګڼي. خو امریکا شمالي وزیرستان د وسلوالو او په خاصه توګه د حقانی شبکې مضبوط پټنځای ګڼي او پاکستان نه غوښتنه کوي چې دغلته دې د وسلوالو پر ضد ګام واخلي.
د مومند ایجنسی سرکاري انتظامی په دې سیمه کې میشت افغان کډوالو ته ویلي چې د راتلونکو میاشتې تر لومړۍ نیټې د لدې سیمې څخه ووځي. خو دغه کډوال وایي چې دوی ته په دې اړه لیکلې نوټس یا خبرداری نه دی ورکړل سوی، نو دوی څنګه کولای سي چې ووځي؟ دوی غوښتنه کوي چې هغوی ته ورکړل سوی مهلت دې وځنډول سي. د هغوی په وینا دوی هلته ډېر کاروبارونه لري او رشتې لري. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان دی دولت لخوا په یکون محمد ایجنسی سیمه کې میشت په 400 او 400 کوډمو مشتمل افغان کډوالو ته وینا کړې د روان میاشتې تر اولنې نیټې پورې د سیمې څخه ووزي. خو د افغان کډوالو د جرګې د یو مشر نور احمد په وینا هغوی په سیمه کې د لکاورو پور روزګارونه جوړ کړي، څنګه کولی شي چې داسې زر خپل روزګارونه غونډ کړي؟ نور احمد اویل هغوی ته کوم داسې نوټس چې لیکلی شوی وي نه دی ورکړل شوی.
پاکستانی او چار سمبے مہاجرین مشان مسالہ حل شي.
بلخوا د یکون تحصیل تحصیلدار شمس الاسلام وای افغان کډوالو سره لوړاندې خبره شوې وه.
هغوی ته مونږ د 1 جون ورکړی ډیډ لاین اخیری تاریخ، هغې کې تر اوسه پورې اته کړي تللي دي. غونډه دوی مونږ ته ویلي چې قرضې دي ځین په خلکو، مونږ ته دا آپشن کېښودو چې دوی د درخواستونه تاسو وکړي او چا باندې چې قرضې دي هغې مونږ ځان دی فایل کولو کړی او ډېرې قرضې واپس هم واغستې ښودې کوم چا باندې.
او نور احمد یوه غوښتنه هم وکړه او هغه
خوشام
اویل حقوی دخپلو دولتی مشرانو پو وینا کار کوي.
دا خود حکومت پالیسی مون خودل تا امپلیمنٹیشن تا دولت تا تحصیل کیو حکومت
د افغان کډوالو د دغه مشر په وینا باید د پاکستان دولت ته هغوی ته مهلت ورکړي چې هغوی جوګه شي او افغانستان ته ولاړ شي او له دې ځایا خپل روزګارونه هم راغونډ کړي.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم په پېښور کې د میشتو افغانانو پر ضد کاروایي پیل کړې ده. چارواکي وایي هغه افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري نیول کېږي او تر یوې مودې بند وروسته به افغانستان ته ولېږل شي. د نېشنل ګوند په مشرۍ کې د صوبایي حکومت د دغې پرېکړې پر ضد ملتپالو پښتنو او سیاستوالو او لیکوالانو سخت غبرګون ښودلی او دای د پښتنو ترمنځ د نفاق اچولو یو سازش بللې دي. نور حال له پېښوره د موجب رمان انگار په دې رپورت کې.
یو شمیر ملت پالو پښتنو سیاستوالو او د قلم خوندانو له خیبر پښتونخوا نه د افغان مهاجرینو د وستو په باب د ایالتي حکومت وروستۍ فیصله په کلکه وغندله او خبرداری ورکړ چې صوبایي حکومت په خپل دې فیصله له سره غور وکړي، کنه نو پایلې به د ټولو لپاره زیانمنونکې وي. د خیبر پښتونخوا په پوهنتونونو او کالجونو کې د افغان محصلینو د اتحادیې په نوښت هغې غونډې ته چې د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، مشر سیاستوال افضل خان لالا په خپلو څرګندونو کې وویل هیڅوک په زور د افغان مهاجرینو د ویستو حق نه لري او نه باید داسې وشي.
د خپل کور نه چاسو غسل د دې ماحول د غشي او دی واپس زی حق لري چې لاړ شي خدا جی سره وای قوت وای چې زمه واسم د خپل کور نه چاسو غسل.
لیکوال ژورنالیست عقیل یوسفزی چې په ډیره توند لهجه خبرې کولې وویل افغانان په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د ځینې هیوادونو د سازشونو او ګټو ښکار شوي خو نور باید له دې سوداګرۍ څخه لاس واخیستل شي.
نن دلته کې څوک د افغانانو ته مهاجر وایي دا مهاجر په خپله خوښه باندې نه دي راغلي، دا عربیانو راوستي دي، دا چې د امریکې راوستي دي، دا د اسلامي جمهوریت پاکستان د خلکو دا دوی راوستي دي. دغه خلک چې هغې دغه افغانستان د جنگ یو میدان ته جوړ کو، هغه د ډالر او د ریال او داس نور څومره چې د دنیا کرنسی وي د هغې په وینا باندې چې د هغې تباه برباد کو، په دې وجه باندې چې د دې ملک خپلې ایجنډې وي. پاکستان د افغانستان د تباهۍ 80% ذمہوار دی.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي ټول هغه افغانان به په زور له پېښور وباسي چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري، خو د صوبایي حکومت د کابینې وزیر او د واکمن عوامي نېشنل ګوند غړي واجد علي خان که څه هم دا خبره سمه روښانه نه کړه، خو ژمنه یې وکړه چې هیچ چاته به د افغان مهاجرینو د ځورولو اجازه ورنه کړل شي.
افغان مهاجرینو ته به موږ د هغې عزت هغې به پوره ډول باندې ورکوو انشاءالله تعالی، او هیڅ داسې قدم به د دې پولیس د دې حکومت نه پورته کوي چې هغه د افغانانو د عزت یا د هغو شخصي ازادو په باره کې د هغو اړ کېږي دیوال کېږي. افغانان د دا تسلي ساتي چې هغې په خپله خاوره باندې آباد دي، په خپله خاوره باندې ناست دي.
عقیل یوسفزی دا هم وویل چې افغانان د بل هر حکومت په نسبت عوامي نېشنل ګوند په واکمنۍ کې ډېر ځورول کېږي او غوښتنه یې وکړه چې د دې ګوند مشران باید د دغې مسالې عواقب په پام کې نیولو سره نور له دې کاره لاس واخلي.
په دې حکومت کې چې د دې کې چې کوم مهاجر سټېټس ورته ورکړی دی، د هغو سره چې کوم سلوک روان دی، پولیس چې ورسره څه کوي، ایف سي چې ورسره څه کوي، ما په یو حکومت کې د مهاجرو سره داسې رویه نه ده لیدلې کومه چې په دې حکومت کې ورسره روانه ده. د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت له پکار دار چې د دې خبرې نوټس والی په غټ کچ باندې
دغه غونډې ته په وینا کې په پېښور کې د افغانستان جنرال کونسل سید محمد ابراهیم خیل او په اسلام آباد کې د افغانستان کلتوري اتشه زردشت شمس په خپلو څرګندونو کې وویل چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو پر موضوع د پاکستان له مرکزي واکمنو سره خبرې روانې دي او غوښتنه یې وکړه چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت باید د نړیوالو او ګاونډیتوب اصولو په پام کې نیولو سره د مهاجرینو د مشکلاتو په اواري کې لازمه همکاري وکړي.
د دې ستونزې په اړوند زموږ همکار مجیب انګار له افغان کډوالو سره خبرې کړې دي، راځئ چې دا خبرې واورو.
فادر یو خیمه ته 100 روپے کرا ټول ورځ کباړ غونډو بس خپل کور روزګار چلو تر هغه عمر به چې کم عمر چدا پښتانه موږ شړل چا غوي موږ لازم کور کی زیور کی چې موږ خپل ملک دی موږ خپل ملک کرا شو تر هغه به بارانونه کو چې موږ حالت څنګه دي ما شومان هم بیا به باران کې ټول ورځ وبو کې ګرځي دی خو د خشنو کې موږ خپل ټول ورځ وبو به دی خو لار ور کو د غندګي دی د کورونا تمبوان دی لکه د میاشت راځي د کله 100 کله 2000 داسې کوم مزدوری کو شکر الحمدللہ زایم پلار مې مزدوری کو دورز 2500 300 مزدوری کو هغه سره کور خرچه کو سنا سات ساتو د ازمه کو دغه کرای ورک
سوال دغه ته پینځه شپکاله شو نور الته مې ولس کاله تیر موږ مشکلات هم داده چې خدای را کی چې خپل وطن ته لاړ شو خوش څه کوم دلته پراته دغه سړی مې د مریض او یو چور په زایم دغه کار مار کی خدای را کړل لا ته خپل وطن
شهر زمان خپل دیړی کوم خپل مریض ما وسنه لرم باز زې ساسی باز زه نساتی باز زه کی اوچی ناسی هم ولی نزد من سر کمکو شی من سر پوش مدتو شی چی منگ خپل یو خرچه مرچه ها پیدا کوز منگ واسه نشتا مجبوری ندلتا پراتی این دست خونه ای پراتا ده چه وطن نخوخی یار سری وطن یادیگی و زمانگا من خواش آدادا چی زمانگا خپل وطن که ویا مجبور ندلتا پرو
عبدالجبار سادور نیم سوا آو بار پوٹ ویل خلق بس پک نظر گوری چه تا بس ای نظر خلق وای زی خپل وطن نو چه من خدای میرا بانش من سر کارزی سی امداد و کی نظمه کشتا نجادت و نمشتا
په پېښور کې میشت افغان کډوالو چې د خیبر پښتونخوا د حکومت د هغې پرېکړې په اړه خپلې څرګندونې کولې چې دوی به له دې صوبې څخه وایستل سي. د بلوچستان له پښین سیمې څخه د بی آر ایس پی تښتول سوی یو بل کارکونکی وژل سوی دی. عبدالغفور د بلوچستان رورل سپورټ پروګرام کارکونکی و چې پنځه میاشتې وړاندې له پنځو نورو کارکونکو سره یو ځای تښتول سوی و. وروسته د دوی د تښتولو مسؤلیت طالبانو منلی و او د تاوان غوښتنه یې کړې وه. خدای نور نصر په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د بلوچستان رورل سپورټ پروګرام یا کلیوال پرمختګ ادارې یو بل کارکونکی د تښتونکو لخوا وژل سوی او داسې تر دې دمه د تښتونکو لخوا د وژل سویو کارکونکو شمیر دوو ته ورسید. د 2011 اسوي کال د ډسمبر پر 14 نیټه د پښین له برشور سیمې څخه وسلوالو د یاد ادارې شپږ کارکونکي تښتولي وو چې وروسته یې مسؤلیت تحریک طالبان قبول کړ او د دوی د خوشي کېدو لپاره یې د تاوان غوښتنه وکړه. تر دې وروسته چې د طالبانو غوښتنه ونه منل سوه نو تښتونکو دوه میاشتې وړاندې مقبول احمد نومي یو کارکونکی وواژه او هم یې د جمعې په ورځ د یوه بل کارکونکي عبدالغفور مړی په وزیرستان کې وموندل سو. د ژوب د ډیپټي کمشنر حمیدالکریم په وینا د پښین چارواکو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د وژل سوي کارکونکي مړی د ژوب او وزیرستان پر پوله ترلاسه کړی. ما ته د پښین ډیپټي کمشنر وویل چې دا سی پیښه ده او ما بیا هم هلته زموږ یوه تحصیلدار ته وویل چې د دې کارکونکي مړی راوړی هغوی موږ ته وسپاره او موږ تېره شپه پښین ته د عبدالغفور مړی واستاوه. د بی آر ایس پی د کارکونکو په وینا د وژل سوي کس عبدالغفور تعلق د پښین له برشور سیمې سره دی او هم یې مړی خپلې سیمې ته رسېدلی دی. په داسې حال کې چې تښتونکو طالبانو لومړی د تښتول سویو کارکونکو پر سر د 40 کروڑ پاکستانیو تاوان غوښتنه کړې وه خو وروسته یې دا غوښتنه تر 30 کروڑ پورې راټیټه کړه. د دې لپاره چې همدومره پیسې پوره کړی سي د تښتول سویو کارکونکو د کورنیو لخوا دوه میاشتې وړاندې د کوټې پر باچا خان څلورلاره د چندې کامپ ولګېد. د چندې په دې کامپ کې د عبدالغفور وراره محمد یونس هم تر څه وخته ناست و. محمد یونس دوه میاشتې وړاندې په دې کامپ کې له مشال راډیو سره په خبرو کې ویلي وه:
زما نوم محمد یونس دی، زما یو ورور دی، یو اکا دی، یو عبدالغفور دی، محمد زبور دی. کور کې بس غره پریشانی، یو شمه زکور ماشمه ډوډۍ پیسې نه لرو او دی ډېر سکول فی غواړي مړ کوم زبر خو ده د غره وسلو پریشان دي. زه رنج کوم چې حکومت لور غوډه غلي ایستاونه مشر نه کیږي.
د دې سره چې د بلوچستان صوبایي حکومت د اسمبلی له لارې له تښتونکو څخه غوښتنه کړې وه چې تښتول سوي کارکونکي دي د انسانیت په نامه ماف او خوشی کړي، خو بیا هم بلوچستان ته د تښتول سوي یو بل کارکونکي مړی راورسید. هلته د پاتې نورو تښتول سوي کارکونکو کورنۍ لا هم خواست کوي چې طالبان دي د دوی د کور وګړو ته د اسلام په نامه ژوند ورکړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوس بولار سو لکټ څخه کندهار ته. د کندهار چارواکي وایي چې په دې سیمه کې شپږ ځانمرګي برید کوونکي نیولې دي خو وسلوال طالبانو د افغان چارواکو دا ادعا رد کړې ده. د مشال ریډیو خبريال سید شاه سکیم پر رپورټ لري.
چارواکي وایي چې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د پلټنو او عملیاتو پر مهال شپږ تنه ځانمرګي برید کوونکي ژوندي نیولې دي چې درې پاکستانیان دي. د دوی په خبره د ځانمرګیو په نیولو سربیره د نښتې پر مهال خپل دوه تنه وسلوال مخالفین په ټپي حالت کې هم نیولې دي. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله اطرافي وایي چې د ترسره شویو عملیاتو پر مهال دوی ته کوم ځان زیان نه دی اوښتی خو دولس تنه وسلوال یې وژلې دي.
شپږ نفره د ځانمرګي په تور مجنی اونی دی چې په دې جمله کې درې نفره پاکستانیات باندې دولس نفره دشمن مړ یا د منځه تللی دي، دوه نفره دشمن زخمی نیول سوی دي. چې په دې جمله کې یو نفر پاکستانی دی، سلاح هم ورسره موجوده ده. شل نفره دشمن نور ژوندۍ نیول سوی دي.
دی وایي د عملیاتو پر مهال په زیاته اندازه سپکې او درنې وسلې، چاودیدونکي توکي او مینونه هم لاسته ورغلي دي. د اطرافي په خبره په دې سربیره یې سلګونه کیلوګرامه نشه یي توکي او دولس تنه د نشه یي توکیو لیږدونکي هم نیولي دي.
یو دېرش کیلوګرامه هیروین دي، یو سلو درې کیلوګرامه کریستال دي، 2500 اویا کیلوګرامه تریاک دي. د میوند ولسوالۍ د پولیسو لخوا څخه نیول شوي دي 201 کیلوګرامه چرسي 8850 لیتره تیزاب دي 12 نفره مزونین ورسره نیول شوي دي.
څو ورځې وړاندې په کندهار کې د ملي امنیت چارواکیو هم 2 تنه ځانمرګي برید کوونکي ژوندي نیولي وو. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
تاسو مشال رادیو اوري او وخت د مسپشن یونی مبجسوا ګل ایاز را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې د خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان ولسی جرګې د دې هیواد او د امریکا ترمنز د ستراتیژیک تړون منځوري ورکړی دا. د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ډرون الوتکه یو بل بریټ کې درې مشکوک وسلوال وژل شوی دي. په بلوچستان کې د یو غیر سرکاري ادارې بی آر اس پی تختول شوی یو بل کارکونکي تختونکو وژل دي. د افغانستان قندهار ولایت امنیتي چارواکي وای شپږ ځانمرګي بریټ کونکي ژوندۍ نیولې دي. په وسلوال طالبانو د حکومت ادا تردید کړی دا. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د شام پر حالاتو سختي اندیښنی سرګندې کړې دي. د مصر اخوان المسلمین وای د صدارتي ټاکنو د لومړی پړاو نتیجو تر مخه د دوی امیدوار محمد مورسی او پخوانی وزیر اعظم محمد شفیق به د ټاکنو په دویم پړاو کې یو بل سره مقابل شي. او د امریکا لومړی شخصي خلای جاز د جمعې په ورځ نړیوال خلای مرکز ته رسیدلې دي.
د خبرونو لنډیز مول مشال ریډیو څخه واورید چې ګلای از وړاندې کو. او سم لجمن سره سم د خبرونی په دې دویمه برخه کې د نړۍ رنگونو خبرونه تاسو وړاندې کو. د خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار ګلای از وړاندې کوي. نو دا هم تاسو او دا هم د نړۍ رنگونو اونې خبرونه
دا مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستاسو قربا ګل ایازم هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به په نننی پروگرام کې مودر لبیا د نړۍ له ګډ ګډ نه عجیب او خوندور معلومات راغون کړي دي. لومړی خبره کو چې د امریکا لومړی شخصي خلای جا سپیس ایکس نړیوال خلای مرکز ته الوت پیل کړي دي.
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 and launch of the SpaceX Falcon 9 rocket as NASA turns to the private sector to resupply the International Space Station.
د امریکا کالیفورنیا کمپنی سپیس ایکس لومړی خلای جاز نړیوال خلای مرکز ته الوت د مې په 28 منټه ټاکل شوی بو خو ټکنیکی خرابې له عمله ځنډولې شوی بو. سپیس ایکس کمپنی جاز نړیوال خلای مرکز ته به نیم ټن سامان وړي. ډریګن نومي خلای جاز کې ستور مزل سپور نه دی. د مې په 28 منټه ډریګن خلای جاز الوت هغه وخت وزنډولې شو کله چې کمپیوټر دا خبره په ګوته کړه چې د جاز نه انجنو کې د یو نه ډیر زیات ایندن خارج کېدل. دا الوت نو وړاندې د سپیس ایکس کمپنی مشر ګوین شاټول ویلی وو چې دا یو تاریخي الوت دی. تر اوسه پورې یوازې څلور هیوادونه او ټولنې نړیوال خلای مرکز سره رابطه نیولې دي او دا دوی لپاره یو موقع ده چې خلای مرکز ته شخصي جاز ودیږي. ګوچ دا یو نمایشي مشن دی خو ډیر اهمیت هم لري ځکه چې د امریکا حکومت لخوا د خلای مشنونو په اړه رویه کې د بدلون څرګندونه کیږي. چین کې د هوا په مرسته د ګاډي چلولو کامیاب آزموینه شوې ده. زو بیجینګ ته د بیجینګ د لری یو خار بن هیجی کې د ټریکټر یو ډرایور د بجلی نه چلوونکي یو داسي ګاډي جوړ کړی دی چې د هوا په مرسته چلیږي. 55 کلن یان ژانګ پینګ دا موټر په 3 میاشتو کې په 1000 پاونډه جوړ کړی دی. د دې موټر انجن د موټر سایکل او د سکوټر نه جوړ شوی دی. خو دا موټر مخه ته یو پکې لګیدل دي. کله چې دا موټر سپیډ واخلي نو دا پکې د الودګي مخه نیسي. 55 کلن یان چې ذمہدار دی وای لاډیر مودي رئیس د ګاډي د جوړولو شوق یو خو حکومتي یا نورو ادارو سره مرسته نه وکړي. نو موړي وای دوی د پیسو لپاره دا کار نه کوي بلکې خلکو سره د مرستو په رڼا کې یې دا ګاډي جوړ کړی دی. د نړۍ تر ټولو دنګ دویم اوچت ودانۍ سکای ټری پرانسته شوې ده. زو د جاپان ټوکیو ښار ته
دا نړۍ تر ټولو دنګ دویمه ودانۍ د جاپان په ټوکیو ښار کې جوړ کړې شوې ده. دې ته د سکای ټری یا د اسمان ونه نوم ورکړی ده. سکای ټری د عام ولس لپاره پرانستل شوې ده. د سکای ټری بنیادي مقصد نشریاتي کمپنو ته د ځمکې سپو رسائی ورکول دي. د سکای ټری اوچتوالی شپږ سوه څلور دېرش میټره دی او د دې نه د دوه سوه کیلومیټر لرې د فوکوشیما ایټمي پلانټ هم کتل کېدی شي. دا وخت په نړۍ کې تر ټولو دنګ ودانۍ د دوبۍ برج خلیفہ دی چې اوچتوالی یې اته سوه اته ویشت میټره دی. د امریکا خلای ادارې ناسا د تحقیق نه معلومه شوې چې په خلا کې د چاودنو له کبله ځینې ستورو ته د زیان د رسیدو خطر پیدا شوی دی. د ناسا د اطلاعاتو تر مخه په لوی شمیر کې مقناطیسي توانایي اخراج چې سوپر فلیر ورته ویل کیږي په نږدې مدار کې سیارو ته زیان رسولی شي چې له کبله په دغه ځایونو کې د ژوند اثرات په خطر کې پریوتی شي. کیپلر دوربین په یو سل شل روزو کې درې سوه پنځه شپېته سوپر فلیرز کتلي دي. د دې تحقیق نه معلومه شوې چې د لمر سترګې په شان په قلارې سیارو د دې مقناطیسي توانایي اثر ډېر کم وي. د امریکا خلای تحقیق ادارې کیپلر دوربین دا وخت په اسمان کې د ځمکې نه شپږ سوه نواخلي تر درې زره نوري کال په مسافت پرتی یو لک سیارو جاج اخلي. امریکا کې د فالج دوه ناروغانو لپاره د روبوټ لاسونه جوړ کړی شوی او دغه ناروغانو د خپل سوچ نه کار اخستلی او روبوټ ورته پوره کړی دی. د امریکا یو فالج ناروغ 15 کال وروسته بغیر د انساني مرستې کافی سکلی ده. دا خبره هله ممکن شوه کله چې اته 50 کلن د فالج ناروغي په ذهن کې راغلل چې کافی سکم، نو د دې په مزغو کې لګیدل سنسر روبوټیک لاس د حکم ورکړو او دغه خزي کافی وسکلا. دغه خزوی یقین ورته نه کیږي چې په خپل کافی وسکلا. امکان سرګندی کې چې راروان روزو کې به هغه ناروغانو سره مرستي وشي چې پوره بدن یې فالج وخلی وي خو مازغه یې کار کوي. ساینس پوهانو د شمالي قطب کې د میتین ګیس د اخراج خبره کړې ده. ساینس پوهانو په دې سیمه کې چې په واوره کې ډکه پرته ده د داسې زرګونو ځایونو نشاندهي کړي چې د واوره نه د میتین ګیس اخراج شروع شوی دی. د ساینس مجلې جیو ساینس کې خپور شوی رپورت کې محققین ویلي دي چې د میتین ګیس د نړۍ په درجه حرارت کې د اضافي یا ګلوبل وارمنګ کې مهم کردار لوبولی شي. میتین د کاربن ډای اکسایډ نه وروسته دویم مهم گرین هاوس ګیس دی چې په مقدار کې اضافه روانه ده. نیویارک ښار کې گاډي پارک کول یو ډیر مشکل کار دی، خو یو داسې قصې نه مخابروم چې په دغه ښار کې د گاډو ودرولو یو ځای بیا به یو میلیون ډالر وي. د امریکا نیویارک ښار کې د ګونډو ودانۍ کې گاډي ودرول فیس به یو میلیون ډالر وي. د دې ودانۍ مالک وایي چې د فیس مقررولو مقصد دا دی چې کوم خلک په مکمله توګه ځانګړتیا غواړي نو د هغو لپاره ممکن ده چې په دغه ځای کې گاډي ودروي. گوگل کمپنی د خپل سرچ انجن یا د لټون پاڼې کې پښتنې زیاته با اثر جوړولو لپاره نوی هلزلي پیل کړې دي. په گوگل کې د نالج گراف نومي نوی فنکشن کې کوشش کړې ده چې انساني سوچ او خبرو تر سره سم نتایج ورکړي. دا فنکشن به لومړی په امریکا کې صارفینو لپاره وړاندې کیږي چې وروسته به د نړۍ نورو هیوادونو ته ورکول کیږي. څېړونکي وایي چې د گوگل لخوا د نوی کوشش له خپل حریف بینګ سرچ انجن سره سیالي کول دي. د دې نه وړاندې بینګ سرچ انجن نیپ شاپ نومي فنکشن وړاندې کړی وو چې د عام لینکس نه علاوه نور مواد هم صارفینو ته ورکوي. گوگل وایي چې نالج گراف په درینیم عربه مختلف خصوصیاتو په رڼا کې نتیجه وړاندې کړي. د انټرنیټ د کمپنو له مودو راهیسې کوشش کوي چې د انساني سوچ مطابق نتیجه ورکړي. د انټرنیټ مشهور سماجی ویب پاڼه فیسبوک کمپنی جوړه شوې ده او د نیویارک سټاک مارکیټ کې د مې په 13مه نیټه کاروبار شروع کړی دی. د فیسبوک د لومړي ورځې کاروبار متدل بو او د یوې برخې یا شیرز بیه 8 ډالر و. په دې ورځ د فیسبوک مشر مارک زورکمټ په نسډیک کې کاروبار شروع کولو رسمي اعلان وکړو. په لومړي پړاو کې به فیسبوک د 421 میلیونه برخو 15مه برخه د خرڅولو لپاره وړاندې کړي او د دې خرڅ سره به کمپنی ته 14 ارب ډالر ملاويږي. اته کال وړاندې شروع شوی فیسبوک 90 کروڑ صارفین لري او تیر کال د دې ګټه 1 ارب ډالر و. د امریکا مشهور فلم هنګر گیمز لپاره جوړ شوی کلی د نیلامۍ لپاره وړاندې شوی دی او د دې بیه 1.2 میلیون ډالر یې خو دې شوی دی.
Time has come to select one courageous young man and woman for the honor of representing District 12 in the 74th annual Hunger Games.
ڈسٹرکٹ 12 دا امریکہ پا شمالی کیرولائنا کی ہیلڈرن برائنٹ کلی دی چی پا 1900 کال کی ختم کلی شوی بو. دا کلی دو اویا اکڑا دی او پا کی دوش ودانی، تالابونا او نور زائنہ شامل دی. فلم هنګر گیمز د امریکا په باکس افیس کې ریکارډ کاروبار کړی وو. د دې کلی خرڅونکي وایي چې دا یو ښه موقع ده چې خلک وګوري چې فلم څنګه جوړ شوی وو او په کوم ځایونو کې اکسپندي شوی وو. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړۍ کې د جیمز بانډ فلمونو مشهور سیریز نوی فلم سکای فال ټریلر خپور شوی دی. د جیمز بانډ نوی فلم سکای فال ته د سینما مینوال ډیر انتظار اړوي. فلم سکای فال به د اکتوبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
کانتری انګلند ګن شاٹ ایجنټ پرووکاتور مرډر امپلویمنت سکای فال سکای فال ډن. Some men are coming to kill us. We're going to kill them first.
د امریکا ډیزني لند مشهور کارټون یا انیمیټډ فلم فاینډینګ نیمو با په 3D کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. فلم فاینډینګ نیمو ډیر زیات کاروبار کړی وو او په 3D کې با د ستمبر په میاشت کې وړاندې کیږي.
اور ان کېره. I got to find my son Nemo.
Fish are friends, not food. Grab shell, dude.
Grab one.
No hurling on the shell, dude, okay? Just waxed it.
د هند مشهور ستوري اکشے کمار نوی فلم روڈی راٹور با د جون په لومړی نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. فلم کې سوناکشی سنها هیروین ده او دا یو اکشن فلم دی.
جو میں بولتا ہوں وہ میں کرتا ہوں, جو میں نہیں بولتا وہ میں ڈیفینیٹلی کرتا ہوں. اپن کا پٹکا 440 کا جھٹکا.
د هند سینما مشهور مزایا ستوري بومن ایرانی او شرمان جوشی نوی فلم فراری کی سواری با د جون په 15 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا فلم د 3 ایډیټس پروډوسر وینود چوپلا جوړ کړی دی.
How an induction motor starts.
دا مشال ریډیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجيبه معلومات انټرنیټي ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو, تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لاري چې زموږ شمیره ده 00020221211 2 او د موبایل ټلیفون د لاري اس ام اس هم کولای شئ. تاسو اس ام اس په دې شمیره را لګولی شئ 03323333501. په همدې ځای خپل کوربا ګلاسته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده, اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا, اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا, انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل
ہاں چی انٹرنیٹ لری نو ولیکت مشال ریڈیو ڈاٹ کام داد مشال ریڈیو د وی پانی پتا دا دلتا نئی آواز نننے یا پرونی خبرونی اوریدلی شی بلکہ د کلن چی مشال ریڈیو شروع شوی دا لہاغ ورزن تر نن ورز د ہر ورز خبرونی چی وغواڑی نو اوریدلی شی
ترشتیا وای
او د مشال ریڈیو په وی پانی کی کول شی نور تفسیری مو اوری خکلی خکلی تصویرونه او ویډیو گانی هم ګوري
ها نو هم دا وزم چی د انټرنیټ لاره د مشال ریڈیو خبرونی واور
او ورشه
د لوبو نړۍ 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 نړۍ
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې د لوبو لونیز خبرونه سره بوريوال کاکړ تاسو په خدمت کې حاضر یم او ستاسو د شیر وختیا او خوشحالي په هیله په خبرونه پیل کو د خبرونه په لومړي ریپورت کې به ووري چې د پاکستان د هاکی لوبډاله په ازلان شاه کپ هاکی تورنمنت کې سبا له نیوزیلند سره لوبيږي د انډین پریمیر لیګ د پای لوبا سبا د چنای سپر کینګز او کلکتا نایټ رایډرز ترمنځ ترسره کیږي له هغه وروسته به ووري چې د بلوچستان اولمپکس لوبي به په راتلونکي میاشت کې ترسره شي او د خبرونه په پای کې به د جنوبي وزیرستان له یو ځوان لوبغاړي سره مرکه درته وړاندې کړو د دې ټولو اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ یو استم ازلان شاه کپ هاکی ټورنمنت لتیری پنځم بیرای سی په ملایشیا کې دوام لري په دې ټورنمنت کې د پاکستان ترڅنګ د شپږو نور هیوادونو لوبډلې برخه لري زموږ همکار نجیب امیر په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي
د یو استم ازلان شاه کپ هاکی ټورنمنت لوبې لتیری پنځم بیرای په ملایشیا کې پیل شوه په دې ټورنمنت کې د پاکستان ترڅنګ شپږ نور لوبډلې هم برخه لري په دې لوبډلو کې نیوزیلند هند ملایشیا ګریټ برېټن کوریا او ارجنټینا شامل دي دا ټورنمنت لومړی لوبا د تیرې پنځمې په ورځ د پاکستان او ارجنټینا ترمنځ وشو چې پاکستاني لوبډلې په کې د دوه په مقابله کې په سلورو ګولونو کامیابی تر لاسه کړه پاکستان بخپل راتلونکي لوبا سبا یعنی د مې پر 28 نیټه د نیوزیلند له لوبډلې سره ترسره کوي پاکستاني لوبډله به د دې ټورنمنت په لومړی پړاو کې سبا یعنی د مې پر 28 له نیوزیلند سره د مې پر 28 له کوریا سره د مې پر 30 له ملیشیا سره د مې پر 30 له هند سره او د جون پر 2 نیټه له ګریټ برېټن سره لوبېږي سبا به د پاکستان او نیوزیلند د لوبې ترڅنګ کوریا له ارجنټینا سره او هند له ګریټ برېټن سره لوبه کوي دا ټورنمنت په لړ کې تر اوسه شپږ لوبې ترسره شوې دي چې پاکستان ارجنټینا ته نیوزیلند هند او ارجنټینا ته او هند بیا کوریا ته ماتې ورکړې ده د کوریا او ملیشیا ملیشیا او ګریټ برېټن ترمنځ لوبې برابرې پاتې شوې دي په پوینټ ټیبل کې نیوزیلند پر لومړی پاکستان پر دویم هند پر دریم ملیشیا پر څلورم ګریټ برېټن پر پنځم کوریا پر شپږم او ارجنټینا پر وروستي یعنی اووم نمبر ده د تیر کال ازلان شاه کپ هاکی ټورنمنت د آسټرالیا په ګټه پای ته رسیدلی و او پاکستان پکې پر دویم نمبر و
نجیب امیرو چې تاسو ته د ازلان شاه کپ هاکی ټورنمنت په اړه ریپورت وړاندې کوو په هند کې د کرکټ د شلو اورونو د فضل پوری ټورنمنت یا انډین پریمیر لیګ د پای لوبه سبا یعنی د مې پر 28 نیټه ترسره کیږي دا چې په دې ټورنمنت کې له برخه اخیستونکو نه لوبډلو څخه کومې دوه لوبډلې پای لوبې ته ورسېدلې او د ټورنمنت په ترڅ کې کوم لوبغاړی شزلې دلې راځي چې له بشیر ګواش څخه وورو
د انډین پریمیر لیګ د پایلوبا د کلکتا نایټ رایډرز او چنای سپر کینګز ترمن د هند د چنای په خار کې سبا یعنی د مې په 28 تاریخ ترسره کیږي کلکتا نایټ رایډرز له وړاندې پایلوبې ته وتلې وا او چنای سپر کینګز تیر شپه د ټورنمنت تر ټولو ښه لوبډلې دلی ډیر ډیولز ته ماتې ورکړه او یو ځل بیا د دې ټورنمنت پایلوبې ته ورسید تیر شپه چنای سپر کینګز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل شوو شلو ورونو کې د 15 وکټونو په سر 202 منډې وکړې په جواب کې د دلی ډیر ډیولز لوبډلې ټول لوبغاړي په 14.5 ورونو کې له 116 منډو جوړولو وروسته اوټ شول انډین پریمیر لیګ د اپریل په 4 نیټه پیل شوه وو چې تر پای لوبي وړاندې د نه لوبډلو ترمنځ ټوله اویا لوبي تر سره شوه د انډین پریمیر لیګ په لړ کې تر اوسه د بیټنګ په برخه کې د رائل چیلنجرز بنگلور لوبغاړي کریس ګیل په لومړی نمبر دی چې په 14 لوبو کې
3 منډې کړې دي. په دویم نمبر د کلکتا نایټ رایډرز کپتان گوتم گمبیر دی چې په 14 لوبو کې 588 منډې جوړې کړې. او په دریم نمبر د دکن چارجرز شیکر دوان دی چې 569 منډې یې کړې دي. د بالینګ په برخه کې د دلی ډیر ډیویلز مونی موکل دی چې په 14 لوبو کې یې 25 وکټونه اخیستي دي. پر دویم نمبر د کلکتا نایټ رایډرز سنیل ناراین دی چې په 14 لوبو کې یې 40 وکټونه اخیستي. او د ممبئی انډین سریلنکای لوبغاړی لسیت ملنګا پر دریم نمبر دی چې په 14 لوبو کې یې 2 وکټې اخیستي.
بشیر غواشو چې تاسو ته د انډین پریمیر لیګ په اړه رپورټ وړاندې کاو. اوس بولارډ سکوټی ته د بلوچستان د اولمپیک چارواکي وایي چې دوی په راتلونکو میاشت کې لوبې پیلوي. د دې او نور لوبو په اړه د مشال ریډیو د خبریال نیاز مساخیل اونیز رپورټ تاسو هم راړو.
د بلوچستان اولمپکس اتحادیه صدر عطا محمد کاکړ مشال ریډیو سره په خبرو کې خبرتیا ورکړه چې دوی په روانه جون میاشت کې د صوبې په کچه د بیلابیلو لوبو اتلولۍ تر سره رسولو پلان لري. د زیاته کړه
لسم بلوچستان ملي اولمپک گیمز او ان شاء الله تعالی په جون کې او په دا کې موږ تقریبا 3000 زیات کلاډان په دې کې ایستا. په بلوچستان ملي اولمپک گیمز کې په دې کې تقریبا 10 کلاډ فوټبال باکسینګ باسکټبال جمناسټیک موسیقي
محمد کاکڑ جاتوی دوی په اتلولیو کې د پښتنو روایتي او کلتوري لوبو ته هم خصوصي ځای ورکړي. په کوټه کې ټول بلوچستان صوبائی وزیر اطلاعات محمد یونس ملازی کرکټ ټورنمنٹ په لړ کې 13 ورځې یو مهم لوبه د خان سپورټس او فرینډز کلب ترمنځ وسوه. خان کلب په پچا یا ټاس ګټلو لومړی بیټنګ وکړو او په ټاکل سو 43 اورو کې 118 رنزه جوړ کړل. په جواب کې د فرینډز کلب ټولو لوبډله پر 112 رنزه آؤٹ سوه. دغه رنګه خان کلب لوبه په 85 رنزه وګټله. د بلوچستان بدن جوړونې یا باډی بلډینګ اتحادیه له اړخه ټول بلوچستان مقابلې د رواني جون میاشتې پر 21 او 22 نیټې ترسره کیږي. او په دې کې لومړی ځل لورلای، چمن، پشین، هرنایی، ژوب، دوکۍ، نوشکی او نورو لری پرتو سیمو لوبغاړي برخه اخلي. د یادې اتحادیه د خبرپاڼې لمخې په مقابلو کې برخه غوښتونکي لوبغاړي د بلوچستان بدن جوړونې اتحادیه له جنرال سیکرټر احمد شاه سره تماس نیولی سي. پپشین کې د جشن هرمزی په نامه د سلورو ضلعو فوټبال ټورنمنټ شروع کولو تیاری مکمل شوی. په ټورنمنټ کې د کوټي، پشین، کله عبدالله او چاغي ضلعو د فوټبال وتلي ټیمونه برخه اخلي. او لومړی لوبه نن د شنبه یا هفته په مازیګر د یوت افغان کلب پشین او افغان نرسری کلب چمن ترمنځ ترسره کیږي. او د بلوچستان ایڈونچر ماؤنٹین سائیکلنگ ایسوسیشن له اړخه د بلوچستان تر ټولو جګ غر لوی سر نکان ته د خطلو لپاره 15 ورځنی کمپ شروع سو. په دې مقابلو کې به ځوان لوبغاړي له خپلو سایکلانو سره تر یو خاص مقام خطلو وروسته د غره سر ته د خطلو هڅه کوي او د غرنګ له ځانګړي او جالب لوبې به خوند اخلي.
په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل شتاسو ته اونیز رپورت وړاندې کړ. او اوس هم د خبرونه په پای کې د جنوبي وزیرستان له یو ځوان لوبغاړي فهیم میسود سره مرکه درته وړاندې کوو. له دې لوبغاړي سره د مشال ریډیو خبريال خبري کړې دي او په پایل کې ورڅخه پوښتلې چې د هغه عمر څومره دی. دی وای
عمر مې وتله سکوله دی په سویلي وزیرستان بنګولا شپنډیجا
سبق ویای
دی ویای د ګومل یونیورسيټي د بي بي اس سټوډنټ یم
د تایکوانډو لیبه ته د سرنګ خیال شم
د وړي کولی نه مې شوق و چې زه د تایکوانډو کلاړی جوړ شم
تر اوسه پر دې د تایکوانډو څومره مقابله کړې دي
تقریبا 9.5 مقابله مې کړې دي
د تاسو په نیست دا مقابله کې یادگار مقابله کوم وا
د تایکوانډو شې چموچورا مقابله کړې دي په غاشه یادگار دوه مقابله دي د حوالی په ویتنام شې چې کې ما د ګوټمالا سره وا غا یادگار وا او دوه ما د ایچ سی ال پاکستان شې چې کې فائنل مو ګټل او په متب شې هغه ډېر یادگار وو
په څو جدا یادگار دي
د دوه مقابله جکا یادگار وي ز زخمي وب شامه خوښ او په وجود مو د دوه سره مقابله و ګټل او د چمپیون جوړ شو
څومره ورچني ملکونه ته د تایکوانډو په لبه په ستل لای
ویتنام، کوریا او ایران ته تلای پرورا ته مې تایکوانډو مقابله کړی دي
تایکوانډو یو داسې لبه ده چې وهل ټا کول پکې ډېر کیږي
د مقابله په دوران شته چرته خوشوای
ای بلنا یور ز سخ خوشوای و په ملتان چې آل پاکستان انټر یونیورسيټي مقابله و پغه ش ز زخمی شوای و پغه ش مو مقابله کاوله هغه دوران ز زخمی شول مو په زخمی حالات ش مقابله جاری وسوتله اور مقابله مې و غټله
په داله بخش دام رونم پیدا کولو نه دورسته په ملکی یا غیر ملکی سطح سب پیشکش درته شوای ده
په ملکی سطح باندې خو ایس پک پیشکش نه ده شوای البته ز کوریا ته تلایو لیبه ده پورا واته چې مو لیبا وکړله کورین چې د مو لیبا ولی دلا مو ته د کورین د کومیت پیشکش تا وکړه
دا پیشکش تا بیا کابل کا
نه
ولی
زکات ز پښتنیه ز د پښتونخوا اور د پښتانه پورا تایکوانډو ش چکاول غوړه
فهیم په خپل ژوند کې د چانه خوشال و د چانه خپای
اول د خپل خدای نه چې زه روغ رامټ په دوکړای او روغ رامټ وجود دی روکړای او تایکوانډو شه دام را نوم روکا دنا ورسته د خپل مور پلور او د مشه رورور ندیم نه ډیر خوشحال یم د مو ډیره حوصله افزایی وکړه او مو پیرا پیرا ملاتړ وکړه او خپا د خپل حکومت نه د خپل پښتونخوا نه او د ګومل یونیورسيټي نه چې مو دام را منات وکړه او په تایکوانډو شه مې دام را نوم په دوکا او چې کله زه خوشاله د مو پښتنه نه وکړله او نه تر ویسه پورا د مو سه حوصله
خاص
کر دے وزیرستان قبائل پیغام دا ڈر تکڑا اور غریز خالق تھی تو جدین لاری امن دے پورا اور شسی ہاتھ سوتل دے پورا پہار علی باشه خصوصاً پا تایکوانڈو شه زیوتا برخا اخلی دلچسپی اخلی چه پسیما شه امن وی کاروری وی اور روغ رامیت وجودی نوی بیازوانون دیر چکا ولی شی
د جنوبی وزیرستان ځوان لوبغاړی فهیم میسودو چې له مشال ریډیو سره خبرې کولې له همدې سره د مشال ریډیو د لوب داونی خبرونه پای ته رسیږي تر هغه وخت چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو تاسو پر لوی او مهربان خدای سپارو هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره
کلنا کلا د پزړ باندې وری کی کنا د مسافر شنا څنګه ته دریا دی کی کنا کلنا کلا د پزړ باندې وری کی کنا مسافر اشنا ہم تا تدر یادی گی کنا دا مسافر اشنا ہم تا تدر یادی گی کنا ستا پیادنو باند جن تیرام ستا پا خوبنو پا خیالنو باند جن تیرام زلط زما پا شان پا ما پس خوگی کی کنا دا مسافر اشنا ہم تا تدر یادی کی کنا کلا نا کلا دی پزڑ باند وری کی کنا مسافر اشنا ہم تا تدر یادی کی کنا دا مسافر اشنا ہم تا تدر یادی کی کنا مسافر اشنا ہم تا تدر یادی کی کنا کلا نا کلا دی زبندی وری کی کنا د مسافر اشنا هم تا دریا دی کی کنا د مسافر اشنا هم تا دریا دی کی کنا بالکل زستا د محبت نیما رختیا فوائے پدرو زادت نیما زما پنم باند دیو سمزل درزی کی کنا د مسافر اشنا پمتا تدر یادی کی کنا کلنا کلا دی پزر باند وری کی کنا د مسافر